او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم. نن د دوشنبه ورځ د 1402 لمریز کال د لړم د میاشې اتمه او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشې جشمه نیټه ده چې د 1445 قمري کال د ربیع ثانی د میاشې له 14 نیټې سره سمون خوري. ایزان له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په غزه باندې د سیونیس رژیم د بریدونو د دوام د پټو مخو په حق له یو سیاسي تبصرې ته ورسی. ورپسې به هم لومړی د ایران بیا د افغانستان او کوخسونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالب تاسو سره شریک کړو. له هغه وروسته به هم ستاسو په غږونو، پیغامونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونې ته ورسئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parsday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. pashtonnahaniyat.yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر په فلسطین باندې د بریدونو د دوام په هکله امریکې ته خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت چارواکي په غزې باندې د سیونستانو د بریدونو پر مهال د سعودي عربستان جشن لمانځنه شرمونکې بللې. غزې سره نږدې د امریکا د پوځي اډې د شتون شوه کېده او په سیونیس رژیم باندې د ایمند انصارالله له لورې توغندوي بریدونه. اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان ویلي دي چې د طوفان الاقصی د عملیات د ترسره کولو پریکړه فلسطینیانو خپله کړې ده. اوس په غزې باندې د جنګ قومنده د امریکایانو په لاس کې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بلومبرګ سره په مرکه کې وویل زموږ د معلومات له مخې په غزې باندې د جنګ مدیریت د امریکایانو په لاس کې ده او سیونیس رژیم هم د امریکا په نیابت دغه جنګ ترسره کوي، لیکن مدیریت له امریکایانو سره دی ځکه چې د اسرائیل د رژیم په دننه کې یو پاشلی حالت واکمن دی. هغه زیاتوي چې امریکایان نورو ته د حوصلې سپارښتنه کوي، لیکن خپله په مستقیمه توګه له اسرائیل رژیم څخه ملاتړ کوي او د نړیوالو اصولو له مخې په غزې باندې یرغلوونکی بلل کیږي. که موږ په تیرو درو اونیو کې د امریکا د کړچاره سرات وڅیړو، وینو چې له اسرائیل رژیم څخه د واشنګټن ملاتړ د بې شماره فلسطیني ښځو او ماشومانو د وژلې او د جګړې د زیاتوالي لامل سوی دی. د ایران خارجه وزیر خبرداری ورکړ چې د دغه بهیر دوام کولی سي حالات په سیمه کې له کنټروله وباسي. که امریکا دغه کړچار ته دوام ورکړي، د سیونیس رژیم په ضد له نورو خواو څخه د جنګ د پیلېدو مخنیوی ناممکنه ده. په دغه شان حالت کې به هم سیونیس رژیم پښیمانه سي او هم امریکا به سخت زیانونه وګالي. عبداللهیان وویل لومړی دا چې د طوفان الاقصی د عملیات د ترسره کولو پریکړه یوه بشپړه فلسطیني پریکړه وه چې دلایل یې هم ټوله نړۍ ته څرګنده ده. بله خبره دا چې حماس اسلامي جهاد او حزب الله داسې ډلې دي چې د خپلو هیوادونو د ګټو په لټ کې اقدام کوي او د ایران تر امر لاندې نه دي او موږ هغوی ته د څه کولو یا نه کولو امر نسو کولی. د طالبانو یو چارواکی د یوې ویډیو په خپرولو سره د سعودي چارواکو لخوا د هالووین په لمانځنو باندې د نیوکې په ترڅ کې د سیونیس رژیم لخوا د فلسطینیانو د وژل کېدو په وخت کې د داسې جشن ترسره کول شرمونکی بللی دی. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ویاند حمدالله فطرت د سعودي چارواکو لخوا د غربي هالووین د لمانځلو په اړه نیوکه وکړه او د فلسطین مسلې ته د اسلامي ټولنې د پاملرنې غوښتنه وکړه. فطرت لیکلي د اسلامي نړۍ د ټولنیزو شبکو فعالان دغه بهرني کلتور غندي او په دې ورځو کې چې د فلسطین ولس ځورول کیږي د دا ډول لوبو ترسره کول د شرم خبره بولي. هغه زیاته کړه ځینو کسانو په سایبر سپیس کې لیکلي دي چې د ویرولو لپاره ماسک اغوستل ته ضرورت نسته. په فلسطین کې د سیونیست رژیم د جنایاتو هر عکس له ویرې او وحشت څخه ډک دی. د خوږیانیو نوی ګمارل سوی ولسوال د زړه د درېدو له کبله مړ سوی. نور حالت زموږ له خبریاله واورئ.
ننګرهار هوګړنو ولسوالۍ لپاره نوی ګمارل شوی ولسوال د پیژندګلوۍ په غونډه کې د زړه د حملې له امله ومړ. سیمه ییز چارواکي وایي هغه له پخوا نه د زړه پر ناروغۍ اخته و. سید نور سنگری چې د ننګرهار ولایت شینوار د ولسوال په توګه دنده ترسره کوله د ولایت مقام د رزمدید له مخې د څو ولسوالیو لپاره د نوي ولسوالانو د ګمارنې په لړ کې د خوګیانو ولسوالۍ د ولسوال په توګه ګمارل شوی و چې د پیژندګلوۍ په غونډه کې د وینا پر مهال د زړه د حملې له امله سا ورکړه او ومړ. د ننګرهار والي ویاندوی له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې د سید نور سنگری پر مړینه د خواشینۍ څرګندولو سربیره هغه د یو زړور او په کارپوه شخصیت په توګه یاد شوی و. په خبر پاڼه کې راغلی چې سید نور سنگری په افغانستان کې د امریکا د اشغال پر مهال په مختلفو محاذونو کې د امریکایي اشغالګرو پر خلاف جنګېدلې او له ځانه یې وړتیا ښودلې وه. د سید نور سنگری د جنازې مراسم د هغه په پلرنۍ هدیره د سره ورود په ولسوالۍ کې ترسره شول چې پکې د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد بنوري سربیره ګڼ شمېر حکومتي چارواکو او د سیمې خلکو برخه اخیستې وه. سید نور سنگری د اسلامي امارت تر بریا وروسته د ننګرهار په بټیکوټ او شینوار ولسوالۍ کې د ولسوال په توګه دنده ترسره کړې وه خو ژوند ورسره یاري ونه کړه او د خوګیانو د ولسوال په توګه یې د ټاکنې پر لومړۍ ورځ د زړه د درېدو له امله ژوند پور پرې کړ. تر اوسه د ولایتي ادارې د لورې د هغه ځایناست نه دی ټاکل شوی. څه موده وړاندې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ ولسوال هم د کابل جلال آباد پر لویه لار په ترافیکي پیښه کې خپل ژوند بایلودی او چې وروسته یې زوی د هغه د ځایناستې په توګه وټاکل شو. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په قضیه کې په عامو خلکو، روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو باندې د سیونیستي رژیم له بریدونو سره په نړۍ او غربي هیوادونو کې د مخالفتونو، اعتراضاتو او لاریونونو په زیاتېدو دي. په داسې حال کې د لویدیځو هیوادونو چارواکو د خپلو ولسونو د خوښې په خلاف له سیونیستي رژیم څخه ملاتړ کوي او عامه وژنه د ځان دفاع بولي. د نړیوال راپور سره سم په عامه سیمو باندې د سیونیستانو بریدونه د نړیوال ارګانونو او اسلامي وادونو د خبرداری سربیره دوام موندلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د اسرایل د رژیم چارواکو په غزې کې د قدس د روغتون په شمول د روغتیایي او درملیز مرکزونو مسؤلینو ته د خالي کولو لپاره خبرداری ورکړی دی. خو د قدس د روغتون مسؤلینو ویلي دي چې په دغه روغتون کې د ښځو او ماشومانو په شمول له 1400 څخه زیات ټپیان بستریان سوي دي چې حالات یې برابر نه دي او روغتون څخه نسي ایستل کېدای. اوس د دې اندېښنه موجوده ده چې سیونیست رژیم د مدني روغتون په څیر په قدس روغتون باندې هم بمبار وکړي. په دې اړه د حماس غورځنګ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې موږ وار له مخکې نړیوال ته خبرداری ورکوو چې خپل مسؤلیت پوره کړي او په قدس روغتون باندې د اسرایل د رژیم د بمبار او په غزې کې په ماشومانو او ښځو د دې رژیم د بریدونو مخنیوی وکړي. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې موږ اندېښمن یو چې المدني روغتون په څیر اسرائیل رژیم په القدس روغتون باندې هم بمباري وکړي. په داسې حال کې چې له پخوا نه امریکایانو له غزې سره نږدې په غرونو کې پټه پوځي اډه جوړه کړې وه، دغه اډه د فلسطیني مقاومت د الاقصی عملیات څخه وروسته شوه سوه. د امریکا د انټرسپټ ویبپاڼې له راپور سره سم امریکایانو له غزې سره نږدې د نقب په دښته کې د غرونو د پاسه یوه پټه پوځي اډه لري. د دې ویبپاڼې له راپور سره سم دغه پوځي پټه اډه سایت 1512 نومیږي چې امریکایانو څو میاشتې مخکې د هغه د پراخولو لپاره له سیونیستي رژیم سره قرارداد لاسلیک کړی دی. دا دې ښودنه کوي چې امریکایانو په غزې باندې په جنګ کې د مستقیم رول د نه درلودلو پاک له دروغ وایي او په مستقیمه توګه په غزې کې د فلسطیني ښځو او ماشومانو په وژلو کې رول لوبوي. له دې نه مخکې هم رسنیو سیونیستي رژیم څخه په ملاتړ کې نیواکي فلسطین ته د 2000 سمندري ځواکونو او 2000 امریکایي سپیشل فورسانو د استولو خبرونه ورکړي وه او ځینې داسې غیر رسمي راپورونه مسته چې په تېرو ورځو کې هم په غزې باندې په ځمکني عملیات کې امریکایي عسکرو رول لوبولی دی. په یمن کې د اسرایل د رژیم په ضد او له فلسطیني مقاومت څخه په ملاتړ کې ګډ عملیاتي خونې رامنځته سوي دي. د یمن انصار الله سیونیستي رژیم سره جګړې ته ننوتی دی. د تسنیم له راپور سره سم له هغه وروسته چې تېره شپه د یمن د سیاسي لوړې شورا مشر مهدي المشاد د غزې جنګ د کفر او اسلام ترمنځ د جنگ په بللو سره له غزې څخه د هر ډول ملاتړ لپاره د چمتووالي اعلان وکړ. ځینو سرچینو په اسرایلي رژیم باندې د یمن د انصار الله غورځنګ له لوري د بالیسټیکو او کروزو توغنده د ویشتل کېدو خبر ورکړی دی. دې سره هممهاله هم سیونیست رژیم 14 ټلویزیونی چینل اعلان وکړ چې یادې توغندۍ د سره سمندر د پاسه نیواکي فلسطین ته له رسېدو مخکې په هوا کې ویشتل سوي دي. تیره شپه د یمن د سیاسي لوړې شورا مشر مهدی المشاط ویلي وه چې مقاومت له محور سره د غزې په برابر د همغږیو د رامنځته کولو لپاره یې په دغه هیواد کې ګډ عملیاتي مرکزونه رامنځته کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې درې ورځې مخکې هم ځینو سرچینو په نیواکي فلسطین کې د ایلات په سیونیست مشت ښار کې د درنو چاودنو په هکله د خبر د ورکولو په ترڅ کې اعلان وکړ چې یاد بریدونه د یمن د انصارالله د بی پیلوټو الوتکو او کروس توغندیو په وسیله ترسره سوي دي. په عین حال کې په وروستیو ورځو کې د یمن د انصارالله د غورځنګ د سیاسي دفتر غړی حزام الاسد په خپل ټویټر کې د ایلات په نامه یې له کوم جزئیاتو پرته ټویټ خپور کړی و. په ایران کې د حماس د غورځنګ استازه اعلان وکړ چې ټول لویدیځي وادونو امریکا اسرائیل څخه په ملاتړ کې د فلسطین په ضد یو لاسي ودی ولی عرب چارواکو فلسطین څخه ملاتړ نه کوي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د حماس د غورځنګ استازه خالد القدومی په تهران کې له غزې څخه په ملاتړ کې بخښنه غواړم له غزې څخه په ملاتړ کې غونډې پر مهال وویل نن د طوفانو نقصه د عملیات څلېرویشتمه ورځ ده. دغه موده کې سیونیست رژیم د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ملاتړ لا هم د ماشومانو او ښځو په شمول د عامو فلسطیني وګړو وژلې ته دوام ورکوي. هغه وویل سیونیست رژیم تر اوسه له 200 نه زیات کورونه له منځه وړي دي، څو فلسطینیان جلاوطنه کېدو ته مجبور کړي، لیکن موږ به هیڅکله خپله خاوره پرې نه ږدو. د اسرائیل ناکامي ضروری ده، نړیوالو ته دا زموږ پیغام دی، موږ هیڅکله د اسلامي امت د له منځه ایستلو اجازه نه ورکوو. د حماس استازي زیاتوي چې ولې غزې ته د بشر دوستانه مرستو کاروانونو ته ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي، ولې د فلسطین په ولس د سپین فاسفوریک بمونو او ممنوعه کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل کیږي. خالد القدومی زیاته کړه امریکا او غربیان ټول اسرائیل سره یو ځای سوي دي او په دې مسلې باندې اعتراف هم کوي، خو دې عرب چارواکي نه وایي چې موږ غزې سره یو. ترسه غربیان او اسرائیل رژیم ته هر ډول مرستې لېږدولې دي، ولې څوک فلسطین لپاره عملي اقدام نه کوي؟ د پاکستان په پاراچینار شیعه میشتي سیمې باندې د فرقه پالو بریدونو په پایله کې له 22 زیات هم وګړي شهیدان سوي دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د پاراچینار په ښار کې د افغانستان له سرحد سره نږدې دی کلونه کېږي چې د فرقه پالو ډلو ټپلو د بریدونو سره مخ دی او د دې سیمې شیعه خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د نړیوال راپور سرسم د پاکستانی رسنیو په حواله لیکي چې بریدونه د پاراچینار په ښار باندې د شپږو ورځو لپاره دوام درلوده چې پکې 50 نه زیات کسان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکو دغه بریدونه د فرقه پالو له لوري بللې دي. په پاراچینار کې له دغو نښتو سره سم ګرز بندیز اعلان سوی، انټرنیټ بند سوی او حتی د ښار د اویا سلنو سیمو برق هم بند سوی دی. پاکستاني چارواکو اعلان کړی دی چې اوربند برقراره سوی او امنیت ټینګ سوی دی، خو د سیمې ځایي مشرانو جرګه کومې پایلې ته نه دی رسېدلې. د سیمې د ځایي مشرانو په وینا جرګه کومې پایلې ته نه دی رسېدلې. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصره
قدر من اوریدونکو موږ باندې نن ورځې په سیاسي تبصره کې په غزې باندې د سیونیستي رژیم د بریدونو د دوام پټې مخې وڅېړو. هیله ده تر پایه زموږ سره مله وسئ. د طوفانو الاقصی د عملیات په 23 ورځ کې د غزې د ترانګې په مختلفو سیمو باندې د سیونیستي رژیم د جنګي الوتکو د بریدونو په دوام سره ځینې درملیز مرکزونه، جوماتونه او د عامو خلکو کورونه بمبار سول. د فلسطینی شهیدانو شمیر له 2000 او د ټپیانو شمیر له 6000 اوښتی دی. 2000 هم لا درک دي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. هاخوا بیا د سینستانو د مړو شمیر 1500 ته رسېدلی دی. دا وایي بریدون ترڅنګ له تېره شپې نه د سیونیست رژیم توپونو د غزې په مختلفو سیمو خپل بریدونه زیات کړي دي. همدارنګه النصیرات په کیمپ کې یو جومات هم ویشتل سوی او له منځه وړل سوی دی. د سیونیست رژیم جنگي الوتکو په غزې کې له خپلو ټاټوبو څخه د فلسطینیانو د جلا وطن کولو په موخه د الاقصی روغتون چارچاپیرو سیمو باندې 25 ځله بمبارۍ کړي دي. له دې روغتون سره په زرګونو هم فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د شمیرونو له مخې د 1300 فلسطینیانو د شهادت په ترڅ کې چې د یونیسف په وینا 70% یې ماشومان و، تر دې دمه 1.5 میلیون نه زیات فلسطینیان بې کوره سوي هم دي. د سیونیست جنایتکار رژیم چې له دې مخکې پلمه مدني روغتون باندې بمبار کړی و، په تېرو ورځو کې هم خپل جنایتونه له حده اړولي دي او د قدس او الاقصی روغتونونو ته هم خبرداری ورکړي دي. دغه رژیم همدارنګه د الشفا روغتون په چارچاپیر باندې په بمبار سره چې د غزې تر ټولو ستر روغتون بلل کیږي، د روغتونونو د خالي کولو لپاره خبرداری ورکړي دي، څو د 6000 فلسطینی ټپیانو د درملنې او علاج په وړاندې ستونزې رامنځته کړي. د نړیوال روغتیا د سازمان عمومي مشر تدروس ادهانوم گبریسوس د قدس د روغتون د تخلیه لپاره د سیونیست رژیم له ګواښونو څخه د اندېښنې په څرګندولو سره اعلان وکړ چې د هغو روغتونونو تخلیه چې پکې په سلګونه بدحاله ټپیان بستریان سوي دي ناممکنه کار دی. د بشر دوستانه نړیوالو قوانینو له مخې په هیڅ ډول حالاتو کې باید د روغتیایي او درملیزو فعالیتونو مخه نه ونیول سي. د حماس غورځنګ هم د یوې اعلامیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې په غزې کې د سیونیست رژیم له لوري د نورو روغتونونو د بمبارولو او د المدانی د ناورین د بیا تکرارولو خطره زیاته سوې ده. یونیسف د غزې بحران ته په اشارې سره اعلان کړی چې د فلسطیني ماشومانو حالات ویرونکی دی او د ماشومانو د مرګ ژوبلو شمیر د یو لوی ناورین ښودونکی دی. د ملګرو ملتونو پورې دغه اړوندې ادارې الجزیرې سره په مرکه کې په غزې کې د روغتونونو د ساتنې او بشري مرستو د رسولو لپاره د یو انساني کوریدور د رامنځته کولو غوښتونکي سول. له تېرو 6 ورځو نه په غزې باندې د برېښنا، اوبو، خوراکي توکو او درملو په بندېدو سره د 2.5 میلیونو فلسطینیانو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي او دې سیمې ته سملاسي بشري مرستو د رسولو لپاره د عملي اقداماتو نه انکارېدونکی ضرورت رامنځته کړی دی. خو سره له دې سیونیست رژیم د خنډونو په جوړولو او د پلمو په لټولو سره غزې ته د بشري مرستو لپاره د نړیوالو هلو ځلو مخه نیولې ده. هغه هم په داسې شان حالاتو کې چې اوس هر یو فلسطینی ماشوم ته په 24 ساعتونو کې یوازې یوه ډوډۍ او یوه ګیلاس اوبه ورکول کیږي. غزې کې د تیلو د نشتون د امله روغتونونه هم ستونزه سره مخ سوي دي او درملیز نظام هم د پاشلتیا په لور درومي. که څه هم سیونیست رژیم خپل د بریدونو موخه د طوفان الاقصی د عملیات غچ اخیستنه او د حماس له منځه وړل بللې ده، لیکن داسې ښکاري چې سیونیست رژیم له سره د غزې په وړاندې د سوي یا سوزیدلې ځمکې سیاست مخته وړي. داسې سیاست چې له مخې یې غزه ټوله هواره سي او د ستوګنې وړ نه وي او فلسطینیان له غزې نه وتلو ته مجبوره سي. داسې دسیسه چې د سیونیست رژیم کنډپالې ورځپاڼې شوا کړې ده. دغه سیونیستي ورځپاڼې له راپور سره سم د نتنیاهو توندلارې کابینې وار له مخکې د غزې څخه د فلسطینیانو د ایستلو په پلان کار کاوه چې طوفان الاقصی نه وروسته ورته پلمه برابره سوه. د تفسیر پای. قدر من اوریدونکو، وس با هم لومړی د ایران بیا د افغانستان او کوښونو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالب تاسو سره شریک کړو. له هغه وروسته به هم ستاسو په غږونو، پیغامونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونې ته غوږ سئ، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. pashtunnahniyat@yahoo.com او ایمیل ادرس چې تاسو کولای سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونه ته سترګې په لاره یو او په لوی خدای مو سپارو.
روت پانو ته کتنه.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیره عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د ورځپاڼو د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. نو لمعمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل او که وخت وشو نو د ځینو بهرني ورځپاڼو ځینې مهم مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو په سر کې اطلاعات او رسپانه راخلو. د تهران چاپ اطلاعات او رسپانه د نورو رسپانو په څیر نن هم په خپل اړومبي مخ د فلسطین په اړه موضوعاتو ته انعکاس ورکړی. دغه رسپانه لیکي د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیمی رئیسی ویلی دی اسلامي دنیا او د نړۍ ټول خپلواکه هیوادونه چې د امریکې تر سلطې لاندې نه دي باید د فلسطین د مقاومت د بهیر ملاتړ او دفاع وکړي او د فلسطین مسأله باید تل د ټولو اسلامي هیوادونو تر ټولو مهمه موضوع او اندېښنه ووسی. دغه ورځپاڼې په کول هغه له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د مقاومت ډلو د امریکې پیغامونو ته په ښکاره ځواب ورک، خو عجیبه خبره دا ده چې امریکا نورو هیوادونو ته وایي چې کوم اقدام ترسره نه کړي، خو په خپله د دنیا د ټولو خلکو د سترګو په وړاندې په غزې کې د جنایتونو د ترسره کولو لپاره د صهیونیستي رژیم د ضرورت وړ ټولې وسلې، تجهیزات او امکانات اسرائیلو ته ورکوي. د ایران ولسمشر وویل د امریکې او د څو نورو اروپایي هیوادونو په ملاتړونو سره د صهیونیستي رژیم په لاس د ښځو او ماشومانو د وژلې بوږنوونکي جنایت د دنیا ډیر خلک حق حیرانه کړي او له صهیونیستي رژیم د نفرت سبب شوي. په دا ډول چې ویلی شو په یوې پام وړ صف بندۍ کې ډیر نظر خاوندان او سیاستوالان یو طرف ته دي او د امریکې حکومت او څو نور اروپایي هیوادونه او جعلي صهیونیستي رژیم بل طرف ته. ولسمشر ویلی دی د فلسطین د خلکو مقاومت له اقتدار سره یو ځای مظلومیت دی او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په اند د فلسطین خلک مظلوم او مقتدر نومولی شو چې دغه روحیه او مقاومت کول به په دومره انګیزې او ارادې سره حتما د مقاومت د بهیر او د فلسطین د ملت په نوم بریالیتوب رامنځته کړي. ابراهیم رئیسی دغه راز یوته کړې ده چې د مقاومت ځواکونه که هغه په فلسطین کې وي او که په لبنان او که په نورو سیمو کې د خلکو له متن څخه راپورته شوي ځواکونه دي کوم چې له ظلم څخه پوزې ته راغلي او یو ځای راغونډ شوي چې د وطن او د خپلو حقوقو دفاع وکړي. اطلاعات ورځپاڼې په یو بل خبر کې بیا لیکلي پر غزې پراخ ځمکنی برید د تل ابیب له ایجنډا څخه ووته. په داسې حال کې چې امریکایي رسنیو په غزې باندې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو د ځنډولو خبرونه خپرول، د صهیونیستي پوځیانو یوه ډله چې هڅه یې کوله غزې ترانګې ته ننوځي د مقاومت د جنګیالیو په کمین کې ګیره شوه. المیادین چینل ویلي چې د غزې سرحد ته نږدې د رفاح سیمې په ختیځ کې په صوفا ښار کې د صهیونیست رژیم یو شمېر پلی ځواکونه د مقاومت د ځواکونو په لومه کې ښکیل شول. دغه اسرائیلي عسکر د فلسطین د مقاومت له ځواکونو سره درې ساعته سختې جګړې وروسته د شاتک کولو پر مهال له داسې غلچکي حملو سره مخامخ شوي چې تمه یې هم نه درلودله. اخوا د روسیې په داغستان کې د اسرائیلو خلاف احتجاج کوونکو په هوایي ډګر برید کړی. د رسنیو په خپره شوو تصویرونو کې ښکاري چې سلګونه کسان چې د فلسطین بیرغونه ورسره دي او د الله اکبر ناری وهي د هوایي ډګر پر ټرمینال یې چپاو وروړی دی. داغستان د قفقاز شمال کې د کاسپین سمندر په لویدیځ څنډه کې پروت دی او د 3.1 میلیون اوسیدونکو اکثریت مسلمانان دي. د یادونه وړ ده چې د نړۍ لرو بر بیلابیلو هیوادونو کې پر غزې د اسرائیلو د هوایی بریدونو خلاف احتجاجونه روان دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ماسکو کې د دوی سفیر د دې پیښې په اړه له روسي چارواکو سره ګډ کار پیل کړی دی.
عزیزانو، د هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې د دغه ورځپاڼې هم د نورو ورځپاڼو په څیر د غزې او د فلسطین د مسلې په اړه مطلبونه دي. کیهان ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي چې 2023 میلادي کال تر ټولو بد کال او د اکتوبر 8 نیټه د اسرائیلو په تاریخ کې تر ټولو بد ورځ ده. په همدې اړه یوه مقاله لیکلې چې موږ د دغه مقالې ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. دغه ورځپاڼه لیکي چې اسرائیلو ته د فلسطیني ځواکونو ناڅاپه حمله په سیمه کې د موجود حالت د یوې بې مخینې پیښې بیانوونکي دی. نو په دې اړه سیهونستان د داخلي اړخه او هم د بهرنیو له اړخه د دباونو لاندې دي. د دغه مقالې په یو برخه کې راغلي چې له دې پیښې نه وروسته سیهونستانو د سختو هوایي بریدونو او د توپونو له ډزو وروسته د سیهونیست رژیم پوځیانو د څو فرقو او لیواو په کارولو سره هڅه وکړه چې له دریو چورلیزونو غزې ته ړنګې ته ورننوځي او هغو هدفونو ته چې د هوایي حملو له لارې نه دی ورته رسېدلی په هغوی باندې حملې وکړي. د سیهونیست رژیم پوځیانو د دغه ټانکونو په ملاتړ سره هڅه کړې ده چې غزې ته ړنګې ته په ننوتلو سره هغه ونیسي، خو درې ځله له ماتې سره مخامخ شوي او د زیات مرګ ژوبلو په زغملو سره شاتګ ته مجبور شوي دي. سره له دې تر د لاسه شوي راپورونه د دې ښودنه کوي چې د اسرایلو پوځ نه دی توانېدلی چې له مخکې څخه پلان شوي هدفونو ته ورسېږي او په ځینو موردونو کې زیاتې مرګ ژوبلې هم زغملي دي او حتی د عملیات د چورلیزونو یو قومندان هم د مقاومت ځواکونو نیولی. اسرائیل هڅه کوي چې د غزې تړانګه په دوو یا دریو سیمو باندې وویشي او بیا د فلسطین د مقاومت د ځواکونو ترمنځ د ارتباط په خوڅولو سره د جنگ دریم پړاو ته ننوځي. سیهوني رژیم په 2014 میلادي کال کې هم دا ډول پلان د اجرا کولو نیت درلود، خو ناکام شو او ماتې وخوړله او دا په داسې حال کې دی چې د فلسطین د مقاومت مت ډلو وسونه د 2014 میلادي کال په نسبت څو برابر زیات شوی دی.
تهران رادیو مینوالو د کابل چاپ د زنو ورځپاڼو ویب سایټونه به وګورو. په سر کې مسیر ورځپاڼه، دغه ورځپاڼې په خپل ویب سایټ لیکلي دي: ملګری ملتونه وایي چې په جبري توګه له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو له ایستلو سره به بشري ناورین رامنځته شي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرې ویاندې روینا شمداسانی ویلي دوی ډیر اندیښمن دي چې شړل شوي کډوال د شکنجې په خپل سر د نیولو، توقیف، سخت تبعیض او ابتدایي اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته د نه لاسرسۍ په ګډون له بشري حقوقو د سرغړونې سره مخامخ دي. دوی له پاکستانه غوښتنه کړې چې د ټولو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب وساتي چې په دې هیواد کې د خوندیتوب په لټه کې دي او که بیرته ستنېدو ته اړ ایستل شي نو له خطر سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت لخوا اسناد نه لرونکو 1.4 میلیون یعنی 14 لکه افغان کډوالو ته له دغه هیواده د وطنې نیټې ته یوازې یوه ورځ پاتې ده. او مسیر ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي چې ایران وایي د هرات زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو 15مه جوپه استولې ده. ایرانی رسنیو پرون د خراسان رضوی ولایت د چارواکو له قوله ویلي دي په دې مرستو کې چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، کمبلې، خواړه، وریجې او غوړی شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتو یو وار بیا د هرات له زلزله ځپلو سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه ولایت کې د اکتوبر له 8 راهیسې پرله پسې زلزلې روانې دي. ان د وړمې شپې او پرون سهار په زلزلو کې هم لسګونه کسان نور جوبل شوي او یو شمېر کورونه ونړېدل.
عزیزانو دا هم د کابل اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې د یوې مقالې په خپرولو سره داسې لیکي: د بندو دروازو تر شا عدالت، د طالبانو مبهم قضایي نظام. موږ هم د دغې مقالې څخه ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. دغه ورځپاڼه لیکي چې وخته ناوخته په عام محضر کې تورونو ته د سزا ورکولو طالبان د خپل قضایي نظام د یوې لاسته راوړنې په توګه شریکوي، سره له دې چې په دا ډول پیښو کې د تورونو ګڼ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، خو طالبان هغوی ته له پامه پرته د خپل حاکمیت د یوه مثبت اړخه په توګه ښیي. مګر نه یوازې د دوی پر دا ډول پرېکړو نیوکې او پوښتنې شته، بلکې د طالبانو ټول قضایي نظام له یوه پراخ ابهام او تضاد سره مخامخ، او آن د هغو پریکړو په تړاو چې دوی د دوی د محکمو تر پریکړو وروسته په عام محضر کې او یا په پټه پلي کوي، داسې ګڼې پوښتنې راولاړیږي چې طالبانو نه دي ځواب کړي او یا هم ورته ځواب نه لري.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام مو واورېد. هیله ده چې د پام او خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
کلا
راشا
د لوی او مهربان خدای په نامه، د تهران رادیو د پښتو خبرونه د ارکل راشه د ګلبن خکولو او تاند کولانو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
ستاسو له خوږو خوږو شعرونو، پیغامونو، لیکنو او غږیزو پیغامونو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دې هیله چې تاسو هر چیرې ته چې یاست انشاءالله روغ جوړ، سوکاله او د سلامتیا په جامو به هم پټ یاست. خدای دې وکړي چې ستاسو محترم کورنۍ هم په سلامتیا کې وي انشاءالله.
انشاءالله زه هم په خپل وار خپل خوږو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکمرغه وختونه غواړم، او هیله ده چې ټول به روغ رمټ او د سلامتیا په جامو پټ وي. نو میرمن فاطمی، له دې مخکې چې ستا د خپل خوږو اوریدونکو لیکنو، شعرونو او پیغامونو ته راوګرځو، باید ووایو چې خوږه ملګري د خپل خوږو خوږو لیکنو لپاره او د خو خو بسونو لپاره زمونږ د واتس اپ مینا ناک ملګری چې واقعا په مختلفو موضوعګانو او ترنګلتیا او ډیر په زړه پورې بسونه کوي، بیا به هم خپل خ او غور نظرونه له موږ سره شریک کوي،
څو
له خپل اوریدونکو سره یې شریک کړو او ټول ترې پند واخلو او ورځنی استفاده
هم وکړو.
نو میرمن فاطمی، که تاسو خوښوي نو یوه لنډه شان دمه به واخلو او بیا به د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته راوګرځو.
بېخي سمه ده. زو یو ځل بیا هرکلی کو د خپل قدرمنو اوریدونکو حامد صاحب تاسو خبر یار چې نن سبا د اسلامي امت په وړاندې ډیر چیلنجونه راولر شوي په تیر بیا د فلسطین پر مظلوم ولس باندې ډیر زیات ظلمونه او جنایتونه کیږي او روان دي او دغه شان وخت کې باید مسلمانان سره یو موټی شي او له خپل فلسطینیو خویندو او ورونو سره مرسته ته ور ودانګي نو که نور مرسته لدې ځای ورسره نشو کولای لږ تر لږه دعاګانې ورته کولی شو او د ملاتړ خپله چیغه پورته کولی شو پر ټولو مسلمانانو فرض ده چې په یوه خوله او یو موټی د فلسطین له مظلوم ولس سره همدردي او خواخوږي نندارې ته وړاندې
کړو
او په خپلو کې سره ډلې ډلې نه کیږو او استعماري او استکباري نړۍ ته وښیو چې موږ ټول مسلمانان هغه که هر چیرته وي نو د بل هر هغه مسلمان ورور چې هغه که په افغانستان کې وي او که پاکستان یا هند یا په نورو د نړۍ په نورو هیوادونو یا په فلسطین کې وي نو یو شان دي او هر چا درد او کړاو ټول یو کړاو او درد
انشاءالله همداسې ده نو میرمن فاطمی ګوره که په دې خبره وکړو نو ډیر وخت به رانه واخلي نو که د تاسو خوښه وي راو به ګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته نو په دې اړه به خپل نور باس خپلو خوږو اورېدونکو ته پرېږدو نو زمونږ یو ډیر خواږه ملګري او تکړه شاعر ښاغلي عبدالوهاب غیرت صاحب یو ډیر په زړه پورې شعر رالیږلی دی چې وایي وطن نو وطن عنوان دی که نه وایي چاته مینه چاته غم دی وطن چاته مینا چاته غم دی وطن چاته شیرین لکه غنم دی وطن څوک پکې خوښ دی لا خفګان وتی چاته خفګان د جهنم دی وطن چا کې په جوړ کړه په پر هرونه افسوس چاته شفا ده هم مرهم دی وطن څوک د کتاب قلم ارمان پسمړه څوک د کتاب قلم ارمان پسمړه چاته کتاب چاته قلم دی وطن څوک په مسته او په مسکا کې ژوند څوک په مسته او په مسکا کې ژوندون چاته بیا اوخکا اوخکا نم دی وطن چاته وهاب غیرته چاته وهاب غیرته نخ کاری څه چاته وهاب غیرته نخ کاری څه چاته لیلا چاته سنم دی وطن
نو د محترم غیرت صاحب ورور ډیر منندوی یو چې په داسې خو او په زړه پورې شعرونو مو نازوي
انشاءالله
نو الله پاک دې تا ونازوي او زموږ ولس هم ونازوي
انشاءالله انشاءالله همداسې
نو دا هم زموږ یو بل ګران قطره ورور عزیزی سیرت صاحب یو خپل ډیر په زړه پورې کرام رالیږلی چې وایي لچا به وژاړم او چاته به نو وژاړم
لچا به وژاړم او چاته به نو وژاړم
بهتره دا ده چې له ننه پس به
نه ژاړم خدای دې و ما ژاړم
که دې د شپې په نیمایي کې سلګۍ واورېدلې هغه به خامخا له کوره بهر زه ژاړم
الله دې نه کې چې وژاړې
ګلابه زه هم چې تنها شمه د خدای په نامه د شونډو پاڼې مې رپیږي لکه ته ژاړم لکه باران تمام جهان به احاطه کړمه درته زه خو پر ځوان زوی لکه بوره مور د زړه ژاړم چرته کې کچینم او ژاړم 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 مګر سیرته دا معلومه نه وي چې پر څه
ژاړم چرته کښینم او ژاړم 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 مګر سیرته دا معلومه نه ده چې پر څه ژاړم نو الله پاک دې ومه ژاړوه او سلامت او تندرست او تلپاتې واوسي او بریالی دې له لوی خدایه غواړو نو یو ځل بیا ډیره مننه د دغه شان کلام نو انشاءالله موږ سره به بیا هم دغه اړیکه ټینګه ساتي نو میرمن فاطمی دا هم زمونږ یو بل خواږه ملګري ښاغلي یوسف خان دلګیر
صاحب
نو لورلای څخه رالیکلی دي السلام علیکم ډیرو قدرمنو د ډیر وخت نه بعد بیا حاضر شوم ګوره دا هغه خپل لیکل دي که نه نو چې ډیرو قدرمنو د ډیر وخت نه بعد بیا حاضر شوی یم نو که غواړی یوه ټوکه به درته وړاندې کړم نو ډیر ښه کار به کوي نو ښه دلګیر صاحب مخکې بیا وایي وایي چې یوې نجلۍ نوې واده وکړ
خواخې ورته وویل، انګورې په دې کور کې ستا سخر لومړی وزیر دی، یعنی وزیر اعظم دی. زه وزیر داخله یم، ستا میړه د مالی وزیر دی، او ستا اندرور د پلان او فوایده اما وزیر ده. نو اوس ته نوی راغلی، ته ووایه چې ستا کوم وزیر خوښیږي. ډېر داسې دغه شانته یوه کیسه دی که نه. ښه، نو بیا وایي چې انجلۍ چې ډېره شوخه او جدي وه، نو ورته یې وویل، نو ګوره دا انجلۍ لکه چې داسې د دې زمانې انجلۍ هم ډېرې تیزې دي که نه. وایي چې انجلۍ چې ډېره شوخه او جدي وه، نو ورته ویې ویل، ګوره زه وزارت نه غواړم، زه په اپوزیشن کې یم، والله که یو هم رانه حکومت وکړی.
ډېره مننه یوسف خان دلګیر صاحب. اول خو وعلیکم سلام درته وایو. نو دوهم دا چې ډېره په زړه پورې
ټوکه ده کنه،
البته باید ورته لږ زیر شو چې پند ترې واخلو.
انشاءالله هم
داسې. نو دلګیر صاحب ډېره ډېره مننه چې د هر کله راشه په پروګرام کې تاسو هم ونډه اخلئ، او موږ ته داسې ښه مطلبونه او ښه په زړه پورې مطالب راستوئ.
انشاءالله.
خو موږ یوه لنډه شاندمه اخلو که ستاسو خوښه وي حامد صاحب، بیا به راشو د قدرمنو اورېدونکو غږیزو پیغامونو.
سمه ده، سمه ده. نو هر کله راشه خوګو ګلانو، بیا درته ستړې مشه وایو. میرمن فاطمی، نو دا هم زمونږ ډیر خواږه ملګری خاغلی غلام جیلانی ساج را سره یو پیغام شریک کړی دی چې مونږ یې هم له خپلو خواږه ملګرو سره شریکوو. نو ګورو چې څه راته وایي.
تته شان ډیوا او د سلی سره په جنگ، تته شان ډیوا او د سلی سره په جنگ، زه په خالی لاس له زندګۍ سره په جنگ. جیلانی ساجم د تهران راډیو قدرمنو کارکوونکو او عزتمندو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک احساسات په دې هیله سره وړاندې کوم چې تاسو دې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. وخت په پام سره راځم د خدای بخښلی سید ګوهر صاحب یو کلام ته. خدای دې وکړي چې له اورېدو څخه یې خوند واخلی او ادبي تنده مو په ماته سي. تر کوره پورې رامغله څو واره زندګي، تر کوره پورې رامغله څو واره زندګي، خو نه مې وه په کار یاره بې یاره زندګي. خاونده داسې حال دی چې په هر کور کې د شپې، خاونده داسې حال دی چې په هر کور کې د شپې، نری نری زګیروی کوي بیمار زندگی. تا ولې زه ساتلی یم بې وسه بې خطا، تا ولې زه ساتلی یم بې وسه بې خطا، ما کله لتا غوښتې وه باداره زندگی. سړی ټول خود غرضه خود نمای خود پرست، سړی ټول خود غرضه خود نمای خود پرست، اخیر به په کوچ درومی لدې شاره زندگی. ناپوهه چارې نه ترسره کیږي په دنیا، ناپوهه چارې نه ترسره کیږي په دنیا، اخیستې به چا نه وي له بازاره زندگی. چې نیت مې د سفر کاوه په لورې د فنا، چې نیت مې د سفر کاوه په لورې د فنا، تر ما ډېره له مخه شوه تیاره زندگی. لاسونه خو دې پورته کړو و خدای ته په دعا، لاسونه خود پورته کړو و خدای ته په دعا چې ونه غواړې بیا ګوهره یاره زندگی تر کوره پورې راغله څو واره زندگی خو نه مې و پکار یاره بې یاره زندگی خو نه مې و پکار یاره بې یاره زندگی مننه
تته شان ډیوا او د سیلې سره په جنگ زه خالی په لاس له زندګۍ سره په جنگ نو ډیره مننه خدای پاک دې ژوندی او سلامت ولره ښاغلی جیلانی ساج صاحب ډیر په زړه پورې کلام دی د خدای بخلی سید گوهر صاحب په روح دې هم الله تعالی رحمتونه او برکتونه نازل
کړي. یو بل زموږ قدرمن ورور ښاغلی احسان موسیلی صاحب هم یو پیغام موږ ته رالېږلی. موږ دلته د نورو قدرمنو اوریدونکو سره شریکوو او اورو چې موږ ته څه وایي.
السلام علیکم ګرانو قدردانو شاعرانو ادیبانو لوی وړو او د ګروپ ټولو ملګرو ته د مینې د حدوس ډکې پېرزونې ډګې د سلامونه مې قبول کړي. امید دا رضی الله نه کوم چې روغ به یې جوړ به یې منم چې په ګروپ کې ډېرې داسې هلې ځلې ډېرې داسې تنګساګانې ډېرې داسې تېرې پاتې راغلي زه خپله بیمار وم او
اوهو نو خداوند متعال دی هر وخت روغ جوړ او سلامت لره موسینی صاحب
ان شاء الله.
نو مونږ سره د خپل ملګرو به ان شاء الله درته دعاګانې کوو چې ډیر زرخ شي او خداوند متعال دی خپل کورنۍ ته سلامت وساته او ستاسو په ګډون زمونږ دغه ټولنه هم نوره بختوره او تاند وساته ان شاء الله. نو ډیره مننه یو ځل بیا موسینی صاحب ان شاء الله چې اړیکه به را سره ټینګه ساتي
ان شاء الله. د هم حامد صاحب شغلی رضوانی صاحب یو پزړه پوری کیسه را لېږلې
چې
البته مننه یې کوو او هیله ده چې د غشان له پنډې ډکې کیسه او لیکنې بیا هم مشترک واسطې
ان شاء الله.
نو رضوانی صاحب دغه کیسه داسې بیانوي وایي چې یو سوالګر د هندوانو ورور غریب یم څه نه لرم که د الله تعالی د رضا په خاطر یو هندوانه راکړې. دکاندار په هندوانو کې وکتل او هغه بیکار هندوانه چې هیچا نه اخیستله مسکین ته ورکړه. سوالګر چې هندوانې ته وکتل نو پوه شو چې د خوراک شی خو نه دی. په جیب بوخت شو او شیبه پسې څو پیچلي نوټونه راوایستل. هندوانه پلورونکي ته یې ورکړل او ویې ویل د دې روپیو په اندازه راته یوه بله هم راکړه. نو بیا وایي چې دکاندار په هندوانو کې یو ښه سمه او روغه دانه راواخیستله او سړی ته یې ورکړه. نو بیا وایي چې سوالګر دواړه هندوانې آسمان لوري ته ونیولې او ویې ویل یا الهي ستا بندگان وګوره ستا لپاره یې راته دا خراب او رسته هندوانه ماته راکړه او د پیسو لپاره دا روغه او خواږه هندوانه.
نو ګوره چې ښه.
نو رضوانی صاحب بیا مخکې وایي چې خوږ او ګرانو ورونو او خویندو د الله تعالی لپاره هغه څه چې ورکوئ چې تاسې ته ډیر خوښ وي تر څو الله تعالی تاسې له خپلو دوستانو څخه وګرځوي
ان شاء الله.
ول صدقه ورکول ستا لپاره د آخرت توشه ده. نو اوس لا تر ټولو ښه توشه تیار کړه.
نو رضوانی صاحب ډیر ډیر مننه کوو ډیر لپنده ډکا او فکر ته اړبا سونکی کې صحیح را لګلی ده. نو باید د خداوند متعال په لار کې او د خدای په نامه سره مېرمن فاطمی هغه څه ډالی شي چې پر انسان ګران وي. نو دا ډیره بده خبره ده چې د خدای په نامې سره هغه شی چې بل اخیستونکی نه وي نو فقیر یا غریب ته ورکول لا مسلمانانو سره نه خایي. نو د رضوانی صاحب یو ځل بیا ډیره ډیره مننه کوو.
حامد صاحب متاسفانه از موږ وخت په ختمېدو دی.
البته لیکنې خو ډېرې پاتې دي کنه.
ان شاء الله تعالی په کژوند
ان شاء الله که ژوند را سره وفا وکړه
ان شاء الله په بل ونه کې بیا قدرمن او
ان شاء الله ان شاء الله نو لخپل خوګو اوریدونکو هم اجازه غواړو
او قدرمن اوریدونکو په متعال خدای سپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.